السلام علیکم د ماخام شپک بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د ماخامنه خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم په دینم سات خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویندویانو د کونړ د والی هغه سرګندونه رد کړي چې ویلیو د دې ولایت د غازی آباد پر امنیتی پوسټه د مخالفانو په حمله کې د پوسټ کوم عسکر لا وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړی ده. په دغه حمله کې د وشل شوی ملي اردو دی او سرتیری د کور حال هم په همدې خبری مجله کې اخلو او په همدې اړه رپورت اوریدل شي. خو په سر کې له فرشتي جلال څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان حکومت وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې پر ملي اردو ورستی حمله د پولی پوری غاړی ته تنظیم شوی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وسلوالو طالبانو ته البته پاکستانی طالبانو ته د کرکټ د مسابقې وړاندیز کړی دی او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی سرپرست مشر وژل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټه حمله د پولی پورې غاړې ته تنظیم شوې وه. افغان لوري د کونړ د والي دا خبره هم رد کړې چې وایي د غازی آباد پر امنیتي پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې د پوسټې بل عسکر همکاري کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل کچېرې په دې پېښه کې د پاکستان لاس ثابت شي نو د پاکستان په ضد به اعتراض وکړي. د وایي اوس لا مخکې له وخته دی چې وویل سي چې په دې کې به حتما د پاکستان لاس وي، خو که چیرې داسې وي نو رسما به شکایت وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په کونړ کې د افغانستان د ملي اردو د وژل سویو عسکرو جسدونه نن د هغوی کورنیو ته وسپارل سول. د ځینې وژل سویو عسکرو کورنیو ویل له زندانه د وسلوالو طالبانو د مهمو غړو خوشي کول د دوی د قربانیانو د دوی قربانیانو ته سپکاوی دی او افغان حکومت د دې لپاره غندلی چې د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې ناکام سوی دی.
همه پادشاهی شه قدمش زیر زبر شه جوانا را دادیم خلاص کرد میگه چی کنی دنیا رو شه چی کنی پیزه شه چی کنی مرد بشان مرد بشان به قاتل شان همه شان نهلت جوانا را
وسلوال و طالبان و ده یک شنبه پس هر وقتی ده کنار پا غازی آباد و سوالی که ده میلی اردو اسکر و بندی حمله وکره. ده آسیا ده جنوب و مرکزی آسیا پا چارو که ده امریکا ده بحرونی چار ده وزارت مرستیال ریچارد هوگلند و ده تاجکستان ولس مشر امام علی رحمان نن ده افغانستان پر حالاتو خبری وکره. ده تاجکستان ده جمهوری ریاست ده مطبوعات و اعلامیه وایی چه ولس مشر رحمان او ریچارد هوگلند نن پا دوشنبه شهر کی سر وکتل. اعلامیه وایی دواره پا ځانګړي ډول افغانستان ده ناټو ځواکونو ده وتلو تر 2014 میلادي کال وروسته ده دې هیواد ده امنیت ده څرنګوالي په اړه غږېدلې دي. ریچارد هوگلند او جمهور رئیس رحمان همداراز ده تاجکستان د اقتصادي ودې لپاره د امریکایي پانګوالو پر جذبولو او د سیمه ییزو اقتصادي پروژو په اړه خبرې کړې دي. او د غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه د 1500 تنو د وژل کېدو خبره سوې ده. د اندړو د ولسوالۍ ولسوال قاسم خان د سیوال د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه نښتې لا هم روانې دي او شایي د تلفاتو شمیر لا هم لوړ سي. وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان نن پاکستانی طالبانو ته د کرکټ د مسابقې وړاندیز کړی ترڅو له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لاره جوړه سي. چودري نصر علي خان نن ویلي چې کرکټ له طالبانو سره د مذاکرو میدان کې د لسیزه کده د پوینه پاکستانی طالبان هم په علاقمندۍ د پاکستان د کرکټ لوبي ګوري. پاکستانی طالبانو تر اوسه د دغه وړاندیز په جواب کې څه نه ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی سرپرست مشر اسمت الله شاهین بیټنۍ وژل سوی. د سرچینې ویلي اسمت الله بیټنۍ د میرانشاه په درګا منډۍ سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا ووژل سو. د ازادي راډیو خبریالان وایي بیټنۍ د پاکستان د حکومت سره د سولې په خبرو کې مهم و. د تحریک طالبان پاکستان ډلې په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د مسکو یوې محکمې نن د هغو اتو تنو څخه چې دوه کاله مخکې د مسکو ښار پر بولوت نایا څلور لاره د جمهور رئیس ولادمیر پوتین پر ضد لاریون کړی و د اوو تنو سزا اعلان کړه. دا کسان له دوو څخه تر څلور نیم کاله په بند محکوم سوي دي. د مسکو محکمې د جمعې په ورځ اته تنه په بولوتنایا څلور لاره کې د احتجاج او پر پولیسو د حملې په خطر مجرم وپیژندل. په دوی کې یوه ښځه هم شامله ده چې په تعلیقي حبس محکومه سوې. د هغوی وکیلانو ویلي چې د محکمې د حکم پر ضد به د استیناف غوښتنه کوي. یو مدافع وکیل واچسلاف مکروف نن په مسکو کې د ازادي راډیو د ازادي اروپا راډیو خبریال ته وویل د وایزما پر موکل اعلان شوی سزا څلور کاله بند ډیره شدیده ده. له توجیه پرته او غیر قانوني ده. موږ به حتمی د دې پر ضد د استیناف غوښتنه کوو. د مصر صدر اعظم حازم البلاوی نن اعلان وکړ چې د کابینې خپله استعفا اعلان کړي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بلاوی دا نه دی ویلي چې د استعفا دلیل یې څو خو په سیمه کې خبریالان وایي شایي د حرکت د دې لپاره پلان سوی وي چې د پوځ مشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابره شي چې د مصر د دفاع وزیر له چوکۍ څخه لرې سي او په اپریل کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او د اروپا د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشره کاترین آشتن به نن په اوکراین کې له رهبرانو سره د دغه هیواد پر سیاسي حالاتو خبرې وکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت د کونړ د والي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي و د دې ولایت د غازی آباد پر امنیتي پوسته د مخالفانو په حمله کې د پوستې کوم عسکر له وسلواله مخالفانو سره همکاري کړې ده. په کونړ کې د ملي اردو د یو سرتیرو د وشل کېدو موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم څېړو.
په دې د پاکستان لاس اتمی بولم چې د پاکستان لاس دی هر ورځ دوی د وطن والي چې انتقام واخلي.
د افغانستان د دفاع وزیر بیا وایي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو وشنه خی د پاکستان پر وړاندې د افغانانو د غچ اخیستو احساسات نور هم پیاوړي کړي. د پاکستان د مالیه وزیر بیانن په کابل کې په کونړ ولایت کې د ملي اردو سرتیرو په وشل کېدو کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړل. دا موضوع هم په یو رپورټ کې اوري. او له دې هم خبرې گئی چې د بهرنیو چارو وزارت په دوبۍ کې د طالبانو له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره د سولې د عالي شورا د پلاوي خبرې با اهمیت بلي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویندویانو د کونړ د والي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د دې ولایت د غازی آباد پر امنیتي پوسته د مخالفانو په حمله کې د پوستې کوم عسکر له مخالفانو سره همکاري کړې ده. دوی د یکشنبې په ورځ یو خبرینه دوی وویل چې دا یو پلان شوې حمله وه چې د هیواد له پولو اخوا تنظیم شوې وه. دوی دا هم وویل چې ملکي چارواکو تر ډېره ځایه له نظامي چارو له څرنګوالي لرې پاتې شوي او د دوی لخوا پر داسې موضوعاتو خبرې کول د خلکو د ذهنونو ګډوډول دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکو وویل چې د کونړ ولایت د غازی آباد پر امنیتي پوسته حمله هغو په سلګونو وسلوالو مخالفینو کړې ده چې له بهر څخه د هیواد پر پولو راوختي وو. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره یو ځای په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هیواد او خلکو د دښمنانو لخوا د تورې شپې یوه ستره او پلان شوې بیړنۍ حمله وه.
حادثه از قرار بوده که ساعت 4 صبح روز قبل صدها دهشت افکن داخلی و خارجی
پیخ داسی وچه ده تیر ورزی ده سهر پسلو رو بجو پا لسگون کورانی و بحرانی ترهگر لا بحر سخه هوا تران نوزی. ده حمله پا دقیق توگه ده بحرانیان و پا زریع پلان شوی و ده غازی آباد پر پوستی حمله کوی. پا ده حمله که لمختلف و درندو و سلو کار خیصل شوی. جنگ سلور ساعت دوام کوی او ده ملی اردو یویش تاسکر پک شیدانیگی.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستې د مخالفینو په حمله کې د چارواکو په خبرې یویشت عسکر وژل شوي، درې ټپیان او پنځه لادرک دي. ښاغلی عظیمي د کونړ د والي هغه خبره رد کړه چې ویلي دي د ملي اردو د پوستو څو عسکرو له حمله کوونکو سره مرسته کړې ده. عظیمي وویل ملکي چارواکي تر ډېره ځایه د نظامي چارو او فعالیتونو له څرنګوالي لرې پاتې شوي او ورته نه ښایي چې د نظامي مسؤلینو او متخصصینو له څېړنو د مخه پر داسې پیښو خبرې وکړي. د کونړ پروالی او د ولایت پروایان غږ وکړ چې په راتلونکي کې دې له داسې سرګندونو څخه چې بنیاد نه لري او د خلکو ذهنونه خرابوي ډډه وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د پولیسو د عملیاتو په لړ کې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ له مخالفینو پاکه شوې ده. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی وویل
له درې ورځو راهیسې امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات پیل کړي. ښه پرمختګ مو دا دی چې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ له مخالفینو پاکه شوې او نوی ولسوال پکې مقرر شوی دی. نوره هڅه هم کیږي چې په دې ولسوالۍ کې امن ټینګ او مسؤلین یې خلکو ته د انتخاباتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې ښه خدمات وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې مخالفین د سرحدي سیمو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، بلکه په خاطر دې هم په ورته سیمو او پوستو وسلوالو مخالفینو حمله کړې دي. کارپوهان هم په دې ډول حملو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ دخیلی ګڼي. دوی دا هم وایي د دې ډول حملو مخنیوي ته پکار ده چې د هیواد استخباراتي او کشفي ارګانونه فعال او مجهز شي، سو د داسې حملو د کېدو د مخه مسأله کشف کړي.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو واردل دوستانو چې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو د کونړ د والي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د دې ولایت د غازی آباد پر امنیتي پوسته د وسلوالو مخالفانو په حمله کې د پوستې عسکر له هغوی سره همکاري کړې ده. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو وژنه ښایي د پاکستان پر وړاندې د افغانانو د غچ اخیستو احساسات نور هم پیاوړي کړي. بسم الله محمدي دا وینا په داسې حال کې کوي چې د ملي اردو یوویشتو شهیدو شو سرتیرو ته د درناوي لپاره نن په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه. په همدې حال کې ځینې څارونکي وایي د غازی آباد په حمله کې د پاکستان د استخباراتو مستقیم لاس دی. دوی همداراز د دفاع وزارت پر اجراتو هم انتقاد کوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د کونړ د پیښې په اړه اکثر افغانان د شک ګوته پاکستان ته نیسي، خو د افغانستان پر دفاع وزارت هم په وخت د مرستې نه رسولو او له حملې مخکې او وروسته د اقدام نه کولو په خاطر انتقادونه کیږي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي نن وویل دا ډول حملې به د پاکستان په وړاندې د افغانانو د غچ اخیستنې احساسات لا پیاوړي کړي. ښاغلي محمدي رویټر خبري اژانس ته همداراز وویل چې مخالفین له دې حملو سره د ملي اردو روحیه نشي کمزوري کولی.
ما در مقابل کسایی که از بیرون مرزهای افغانستان سازماندهی میشن، من به قتل و کشتار
موږ د هغو کسانو په وړاندې چې د افغانستان په بهر کې تنظیمیږي او زموږ د خلکو وژلو ته راځي، څرنګه چې زموږ امنیتي ځواکونه او په تېر ملي اردو مبارزه ورسره کړې، له دې وروسته هم جګړه کوو. دوی فکر کوي چې په دې حملو به زموږ روحیه کمزوري کړي، خو زموږ روحیه نه یوازې کمزوري کیږي نه، بلکې د افغانانو د دښمنانو په وړاندې زموږ د غچ اخیستنې روحیه لا پیاوړې کیږي.
افغان ولسمشر حامد کرزی دا پیښه وغندله او یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد جدي مبارزه وکړي، خو په دې حمله کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه یې څه ونه ویل. یو شمیر افغان کارپوهان د دفاع وزارت پر اجراتو د انتقاد په ترڅ کې وایي چې باید په سرحدي سیمو کې افغان ځواکونه پیاوړي او د سرحد له پورې غاړې د حملو مخه ونیول شي. د افغانستان د اردو پخوانی جنرال نورالحق علومی وایي
پاکستان یو وزاره هیواد چې هلته همیشه کوچ کوي چې زموږ د ضعف او ناتوانی نه یو ځینې ځایونه چې خالیګا پیدا کړي ځینې استفاده وکړي. په دې د پاکستان لاس اتمی بولم چې د پاکستان لاس دی هر ورځ دوی د دې وطن نه والی چې انتقام واخلي. مقصد موږ ته دی که زموږ وزیر دفاع وایي چې د دې په مقابل کې انتقام یوازنی انتقام دا دی چې دوی باید هستک په سمه توګه خپل وظایف سرته رسي اوس بیده دي ویشي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شنبې ورځې په سهار په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه په حمله کې سلګونو افغان او پاکستانی طالبانو ګډون کړی و چې په پای کې د ملي اردو یوویشت سرتیري شهیدان شول. افغان چارواکي وایي طالبانو شپږ نور سرتیري هم له ځان سره بیولي، خو د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نشته. طالبانو په یو بیان کې د دې حمله مسؤلیت منلی او د 15 سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې. د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادۍ رادیو ته وویل د ملي اردو دریو سرتیرو چې له وسلوالو طالبانو سره لاس درلود د طالبانو نفوذ ته لاره پرانیستې وه. د غازی آباد پیښې د ګڼ شمېر عامو افغانانو غبرګونونه هم پرولي. له شنبې ورځې راهیسې په ټولنیزو انټرنیټي شبکو په تیره په فیسبوک کې چې افغان ځوانان یې ډېر کاروي، له ملي اردو سره د خواخوږۍ پیغامونه او د افغان سرتیرو تصویرونه خپرېږي.
د احمد تکل پر رپورت کې موردل چې د دفاع وزیر وای د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو وژنه ښایي د پاکستان پر وړاندې د افغانانو د غچ اخیستنې احساسات نور هم پیاوړي کړي. خو د پاکستان د مالی وزیر په کونړ ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو وژل کېدل وغندل او هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د سرتیرو په وژنه کې د دې د هیواد لاس دی. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار د سرګندونې په کابل کې د افغانستان پاکستان د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسون په نامه غونډه کې وکړې. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د پاکستان د مالی وزیر وویل چې په سیمه کې یو دښمن شته چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. محمد اسحاق ډار پرته له دې چې دغه دښمن په ډاګه کړي، د دواړو هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې د دې دښمن د هڅو مخه دې ونیسي. نوموړي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د عسکرو وژنه وغندله او د افغانستان له مطبوعاتو یې هم ګیله وکړه. هغه وویل چې د افغانستان د مطبوعاتو په یو برخه کې د دارنګو پیښو د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول کیږي.
دا یو ډېره غمجنه پېښه ده چې وسوه. زه د زړه له تله د پاکستان د حکومت په استازیتوب د حمله غندم. نن سهار مې چې ځینې مطبوعات ولوستل نو لږ خفه سوم. د افغانستان د مطبوعاتو په یو برخه کې د تور لګولو زړه لوبه روانه ده. په خبرونه او سرمقالو کې پاکستان تورنیږي او ګوته ورته نیول کیږي. خو زه باید ووایم چې د صدر اعظم نواز شریف حکومت یو جدي حکومت دی او د خپل جدیت له امله مشهور دی. موږ هیڅکله به هم داسې بې منطقه کار ونه کړو.
وسلوالو طالبانو د یک شنبه په سهار د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر امنیتي پوسټه حمله وکړه چې شل سرتیري پکې ووژل شول او ترې تم دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت منلې دي. د پاکستان د مالی وزیر چې د افغانستان پاکستان د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسون په نهمه غونډه کې خبرې کولې وویل چې سیاسي ټکرونه به د دواړو هیوادونو په اقتصادي همکاریو اغیزه ونه کړي. هغه وویل په افغانستان کې پاکستان د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د بیا رغونې پروژې درلودې چې اوس یې لګښت 500 میلیونو ډالرو ته لوړ شوی او کارونه به یې چټک شي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې افغانستان او پاکستان د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسون په نهمه غونډه کې مهمې پریکړې وکړې. حضرت عمر زاخل والول پاکستان موافقه وکړه چې په کراچۍ او قاسم خان بندر کې به افغان سوداګرو ته خاص ځایونه ورکوي.
یک تصمیمی خیلی مهمه که گرفته شده که برای افغانستان هم در
یو ډیر مهمه پریکړه چې سوي داده چې هم په کراچۍ او هم قاسم بندر کې یو ځنګړې سیم افغان سوداګر ته ورکول کېږي چې هلته پنګونه وکړي او خپل مالونه پکې ذخیره کړي. دا زموږ سوداګرو ته یو فوق العاده سهولت دی او هم کله چې د مالونو په انتقال کې ځنډ راځي نو ډیمریج به نه ترې اخیستل کېږي.
هغه زیاته کړه چې د دې په بدل کې به پاکستان ته د افغانستان له لارې تاجکستان ته د سوداګرۍ د پراختیا په هدف ځینې سهولتونه ورکړل شي. د پاکستان د مالی وزیر د شنبه په ورځ کابل ته راغی او په افغانستان کې یو شمېر هغه پروژې چې د پاکستان په مالی مرسته یا تکمیل شوي او یا یې کار پیلېږي پرانیستلې. نوموړي په دې سفر کې د کابل جلال آباد د دویم سړک کار پیل کړ. په کابل کې د رحمان بابا د علي لیسې تعمیر پرانیست او د سه شنبه په ورځ به مزار شریف ته ځي چې په بلخ کې د پاکستان په مرسته د پوهنتون جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. رحمت الله افغان د ازادۍ رادیو کابل.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کونړ د پیښې په اړه بل رپورټ راخلو. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یو ویشت وژل شو افغان سرتیرو په ډله کې یو هم 25 کلن امیر حسین و چې نن د دوشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د دغه سرتیري کورنۍ وایي چې زوی وطن ته د خدمت په لار کې وژل شوی دی. خو د حسین د خاورو د سپارل کېدو په مهال هیڅ دولتي مقام او امکانات د دولت نه تر سره کېدل. د ازادي راډیو خبریال ناجیه صاحب په دغه سرتیري کور ته ورغلې وه او په دې اړه رپورټ لري.
دا د لزګونو ښځو د ژړا او چغو غږونه دي چې د یو افغان سرتیري د جنازې لپاره راټول شوي وو. 25 کلن امیر حسین د یکشنبه په ورځ د نورو 21 کسانو په ډله کې و چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د دغه سرتیري سپین سري مور ازادي راډیو ته وویل کله چې د خپل زوی د مرګ احوال واورېده نو فکري تسلسل یې له لاسه ورکړ. نوموړي په ژړغوني غږ وویل زوی وطن ته د خدمت په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
خدمت د دولت کډ
زما زوی په دولت کې خدمت کاوه. زما زوی بوټونه په بخو له کوره وتلی وو او په تابوت کې بیرته راوړ و طالبه بیخت ووسه. زوی مې راته ویلی وو چې موږ د شپنو په شان وږي تږي په غرونو کې یو او خپل دین ته خدمت کوو.
د حسین د کورنۍ غړي وایي چې اصلا د بامیان ولایت اوسیدونکي دي او 10 کاله کېږي چې په کابل کې ژوند کوي. امیر حسین 4 کاله مخکې واده کړی و او 1 کلنه لور لري. د نوموړي مېرمن وایي چې له وژل کېدو 2 ساعته مخکې حسین په ټلیفون ورسره خبرې وکړې.
چې زه اجازه اخلم او په نوروز کې راځم، د کور خرڅ راوړم، طلا او نور شیان درته راوړم.
له بلې خوا یو شمېر هغه ښځې چې د دغه سرتېري د جنازې په مراسمو کې راټول شوې وې په تنده لهجه ولسمشر ته په اشارې وویل چې د وسلوالو طالبانو بخل او له زندان څخه خوشي کول د ملت په حق کې لوی جفاده ده. یو شمېر مېرمنو په دې اړه وویل
زیر و زبر شه، ځوانان له منځه لاړل، اوس څه وکړو؟ دنیا څه کوو؟ پاچاهي څه کوو؟ په ټولو لعنت. اوس دا ماشوم د یتیم کېدو او دا ښځه د کونډېدو وه. کوم زړه به ورته طاقت وکړي؟ ټول خلک همداسې شهیدان شول.
د امیر حسین د جنازې په مراسمو کې هیڅ دولتي مقام ګډون نه و کړی. د دغه سرتېري جسد د یو شمېر خپلوانو او دوستانو لخوا د هغه د کور په نږدې ساحه کې چې د کابل د کارتینه او سیمه کې موقعیت لري خاورو ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د دوشنبې په ورځ د 21 افغان سرتېرو د جسدونو د سپارلو په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د ملي اردو منصوبین به د تدفین او جنازې په مراسمو کې د وژل شویو عسکرو له کورنیو سره همدردي وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوبۍ کې د طالبانو له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره د سولې خبرې با اهمیت دي. د وزارت وایي احمد شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دوی د دې خبرو مطلوبو نتیجو ته خوشبینه دي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوبۍ د خبرو ګډونوال د طالبانو پخواني چارواکي او د افغان حکومت پخواني مخالفین وو او له هغوی سره خبرې هم ډیر اهمیت لري. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي افغان حکومت د دې خبرو هرکلی کوي او مطلوبو نتیجو ته یې هم خوشبینه دي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوال په اسلامي امارت پورې مربوط نه دي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دوی د طالبانو دې ډول خبرو ته اهمیت نه ورکوي.
کسانی که در گذشته د مخالفت با دولت جمهوری اسلامی
دی وایي هغه کسان چې پخوا د افغان حکومت مخالفین وو او اوس غواړي چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، مونږ د هغوی هرکلی کوو. مونږ له دې کسانو سره خبرو ته اهمیت ورکوو. هغه کسان چې د سولې له عملي پیل سره مخالف دي، له شک پرته هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي او مونږ د هغوی خبرو ته اهمیت هم نه ورکوو. د سولې عالي شورا یو 4 کسیز پلاوی 13 اونۍ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د طالبانو له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. دې شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه د طالبانو د تحریک مهمو مشرانو ګډون کړی وو او له افغان حکومت سره یې خبرو ته چمتووالی وښود. د سولې عالي شورا په دې غونډه کې د ګډون کوونکو طالب مشرانو نمونه نه دي اخیستي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو د کوټه شورا د پخواني غړي آغاجان معتصم په اشاره دا طالبان سره راغونډ شوي وو. د سولې عالي شورا وایي په یاده غونډه کې د روانې جګړې په پای ته رسیدو، د سولې د بهیر په چټکتیا او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشمې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې بیا هم د پاکستان رښتینی همکاري مهمه ده.
په دې تل موږ ټینګار کوو چې باید د تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان لخوا صادقانه توګه همکاري وشي. دا ناشونې ده چې یو کس زهرجن ماران په خپل خاوره کې وپالي او فکر وکړي چې هغوی به یوازې نور کسان وچیچي. تروریزم د افغانستان او پاکستان ګرد دښمن ده.
طالبانو ویلي له آغاجان معتصم او د دوبۍ غونډې له نورو ګډونوالو سره د سولې خبرې کومه معنا نه لري، خو ځینې څېړونکي وایي چې د معتصم په ګډون د طالبانو نور پخواني چارواکي تر اوسه هم په دې ډله کې نفوذ لري. دا څېړونکي وایي طالبان اوس په 2 برخو ویشل شوي چې یوه برخه یې د سولې مینوال او یو یوه برخه بیا له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي تر څو چې د جګړې د ډګر طالبان سولې ته حاضر نشي، د جګړې پای ته رسول او د سولې ټینګښت به امکان ونه لري.
د سبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د ملي نجات جبهې پر راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست لکاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. تفصیل د مرزي احمد صاحب رپورټ کې اورو.
د سبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د ملي نجات جبهه وایي د جمهوري ریاست د کاندیدانو د کاري پروګرامونو له سیړلو وروسته پریکړه وکړه چې د اشرف غنی احمدزي له کاندیداتورې ملاتړ وکړي. د دې ګوند مسؤلین وایي چې د ځینو پروګرامونو د عملي کولو په خاطر له ښاغلي احمدزي سره تفاهم کړی. د دوشنبه په ورځ د ملي نجات جبهې لخوا په وربلل شوې غونډه کې چې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه، د دې ګوند منشي زبیولا مجددی وویل
حزب جبهه ملی نجات افغانستان با قیادت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی
دا صبغت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان لپاره د نجات ملي جبهه خپل ملاتړ له اشرف غنی احمدی او کاري ټیم څخه اعلانوي. موږ خپل دریځ افغانستان او نړۍ ته اعلانوو او له ښاغلي اشرف غنی څخه غواړو چې د لوی ګوند اعتبار څخه ستاینه وکړي او غواړو چې اشرف غنی احمدزی او کاري ملي ټیم یې اسلامي ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي.
ښاغلي مجددی له اسلامي مقدساتو څخه ننګه د مشورې اصل، د قانون حاکمیت، مجازات او مکافات، له تعصب او امتیاز پرته د خلکو له اساسي حقونو څخه ملاتړ، اقتصادي پراختیا او اهل کار ته د کار سپارل، د ښاغلي اشرف غنی هغه پروګرامونه یاد کړل چې د جبهې د غړو د خوښې وړ ګرځېدلي دي. د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددی د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته په کابل کې د اسلامي دولت لومړی ولسمشر وو. ښاغلي مجددی په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر احمد کرزي ملاتړ کړی دی. له دې څخه وړاندې یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو هم له اشرف غنی احمدزي او ځینو نورو کاندیدانو څخه ملاتړ څرګند کړی. ښاغلي احمدزي د ملي نجات جبهې ملاتړ په راتلونکو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره مهم وباله. د جمهوري ریاست دغه کاندید په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه که چیرې په انتخاباتو کې بریالی شي نو د هیواد ثبات او اقتصادي ودې ته به له ټولو امکاناتو کار واخلي.
زموږ د ټیم ژمنه دا ده چې هغه ټول ارزښتونه به عملي کوو چې دا ټولنه سولې او ثبات، هوساینې، اقتصادي تحرکات او عزت ترسوي.
ښاغلي احمدزي په ورته وخت کې د ښځو او ځوانانو حقوق، د بېوزلو خلکو او معلولینو ژوند ته پاملرنه د خپلو کاري پروګرامونو یو برخه وبلله. هغه همدارز وویل چې تبعیض په سیاسي فرهنګ کې ځای نه لري، بلخوا یو شمېر عام خلک له کاندیدانو غواړي چې له خلکو سره داسې ژمنې وکړي چې د کامیابیدو په صورت کې پوره کولای شي.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نر امر وکړ چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ باید د قتل عام په تور ونیول شي. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له واک لرې شوی جمهور رئیس آخري ځل د کریمیا په ټاپو وزمه کې لیدل شوی دی. په عین حال کې نن د اروپایي اتحادې په اوکراین کې د نوي موقتي رهبرۍ ملاتړ وکړ. په دې اړه فرشته جلال سي رپورټ لري.
اروپایي کمیسیون نن په اوکراین کې د سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ټاکل کېدل مشروع ګڼلی، خو د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ویلي چې مسکو په اوکراین کې د زیاتو حکومتي چارواکو د مشروعیت په اړه جدي شک لري. میدویدیف ویلي چې په اوکراین کې داسې هیڅوک نشته چې خبرې ورسره وسي، ځکه د ده په وینا هغه خلک چې ماسک یې پر مخ اچولی او یا هغه کسان چې وسلې لري د ډیالوګ برخه نسي ګڼل کېدلی. د روسیې صدر اعظم زیاته کړې چې په کیف کې د په وینا د یاغي وسلوالو په رسمیت پیژندل به یو انحراف وي. د روسیې صدر اعظم زیاته کړې چې له اوکراین سره د دوی ټولې قانوني معاملې او موافقې به عملي کېږي، خو زیاته کړې ده چې هغه موافقه چې له پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره شوې وه چې پر اساس یې په ارزانه بیه اوکراین ته ګاز ورکول کېده باید له سره خبرو ته وړاندې شي. په عین حال کې نن د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشتن په اوکراین کې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له چارواکو سره خبرې کوي. د اروپایي کمیسیون ویاندي اولیور بیلی نن وویل چې دوی تمه لري چې میرمن اشتن به په کیف کې له سیاسي مشرانو سره په دې اړه خبرې کوي چې اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د روان سیاسي بحران د دایمي حل او د اقتصادي ثبات لپاره څه مرستې کولای شي. د اروپایي کمیسیون ویاندي نن وویل چې دوی تمه لري چې اوکراین د نوي سرپرست ولسمشر د انتخاب لپاره پریکړه به د دوی لپاره د زمينه مساعده کړي چې وروسته د اوکراین سره مرستې وکړي. دی ویلي چې د نوي سرپرست ولسمشر د انتخاب لپاره پریکړه قانوني او ډیموکراتیک وه. د زیاته کړي چې اروپایي اتحادیه لا هم د اوکراین سره د آزاد تجارت د موافقې د لاسلیک علاقه مندي لري، خو دا موافقه به یوازې د هغه حکومت سره لاسلیک کوي چې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته سوی وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو او دوستانو شپږ نیمې بجې کې دونکو دی. وروستۍ خبری مجله درته احمد شکفر احمدی وړاندې کوي.